د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بیستې وخت د ګرمۍ یو بجه شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان چیف جسټیس لخوا د قبایلي اصلاحاتو په اړه څرګندونې او د پاکستان او افغانستان او د امریکا اړیکې د کورمې د اوسیدونکو ستونزې او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو فرخنده سر ته چې تاسو یې سات تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي اس خود نوټس اخیسته دي. نن د اکتوبر پر 10 د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا خلاف ورزمانځل کیږي او هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په ایرانیانو د مبینه حمله د پلان جوړولو مشر وو د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15م آئینی بدلون منځوریدو وروسته هم په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشټوالي اس خود نوټس اخیسته. پرون د نه په مخام د سپریم کورټ لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چیف جسټس ثاقب نثار په دغه نوټس کې اټارنی جنرال د خیبر پختونخوا، ایډوکیټ جنرال، چیف سیکرټری او د پولیسو مشر په شمول د پېښور های کورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو امر جاری کړی دی. روان کال په مې میاشت کې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د کامی اسمبلی سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 15م آئینی ترمیمی بل منظور کړل شوی وو. د فاټا سیاسي مشران وایي حکومت قبایلی سیمو ته عدالتي او انتظامی نظام په غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 2 نیټه د فاټا د پارلماني غړو سره په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ویلي وو په دغه سیمو کې انتخابات کولو او د نورو ادارو هلته کار پیلولو ته به لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه 13 ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د بهرنیو چارو لو وزیر شاه محمود قریشی سره په اسلام آباد کې لیدلی چې پکې د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مخام مشال ریډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا وار بعد امریکا لخوا د افغانستان د سولې هڅې مثبتې نتیجې ورکړي، خو باید پاکستان په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړي.
خاغلی زاخلوال وایي هغه څه چې د خوشبینۍ وړ دی د افغانستان د سولې په اړه د امریکا جدیت دی، په ځانګړې توګه دا مهال چې د امریکا مختلفې ادارې په همغږۍ په افغانستان کې د سولې په لټه دي. دا باید زموږ لپاره هیله بښونکی او د خوشبینۍ وړ وي.
بلخوا په اسلام آباد کې امریکایي سفارت په یو بیان کې ویلي دی زلمی خلیلزاد د پاکستاني حکومتي چارواکو سره په لیدلو کې د افغانستان په امنیت خبرې کړې دي او هغوی ته ویلي د پاکستان او سیمې امن د افغانستان د امن او ثبات سره تړلی دی. د سفارت لمخې خلیلزاد به د اسلام آباد وروستو ریاست ته سفر کوي. نن د اکتوبر پر 10 د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا خلاف ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د دې ورځ لمانځلو هدف ته خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کومو کسانو ته د خپل حکومتونو لخوا د مرګ سزاګانې اورول شوي نو باید له هغوی سره انساني چلند وشي. د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې او مرکزي مشر شیر محمد پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل باید په پوځي عدالتونو کې هم په روانو مقدمو کې د هغو خلکو د بنیادی حقونو خیال وساتل شي چې د مرګ له سزا سره مخامخ دي.
په آرمی ایکټ کې مطلب چې دا غیر د ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل عدالتونه جوړ شو دغه خلکو لپاره چې په چا د تخریبکاری الزام لګېدلې او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډیرو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي او په ډیرو باندې عمل درآمد هم شوی دی. ملزم ته مطلب چې د صفایي نه مخاور کول دا ټول سیزونه چې دي دا نظرانداز شوی دي.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 450 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د راپورونو له مخې پرون د پاکستاني روپۍ ارزښت امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسېدلې دی. پرون د نهې په ورځ په 40 ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ په ارزښت کې 10 روپۍ کمی راغلې. د تیر ګل په ورځ یو ډالر د 140 پاکستاني روپو سره بدلېدو، خو د نهې په ورځ یو ډالر د 140 روپو سره بدل شو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نومان سالم احمد اچکزی او د هغه اووه تنه پلویان وژل شوي دي. برید پرون د نهې په ورځ د ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د سالم احمد اچکزی په ټاکنیز دفتر وشو. د هلمند د والی ویان عمر زواک مشال ریډیو ته وویل چې په دغه برید کې یو لسټنه ټپیان شوي هم دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان ویلي چې سالم احمد اچکزی او د هغه سو ساتونکي په دغه پیښه کې وژل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې پارلماني انتخابات د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. امنیتی چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر وو د جرمني نه بلجیم ته استول شوی دی. د اف پی تر مخه شپږ سلبخ کلن دغه سفارتکار چې د اسدالله اسدی په نوم یې پیژنګلو شوی په آسټریا کې کار کوه او د 13 جولای په لومړۍ نیټه د جرمني په بواریا سیمه کې نیول شوی وو. د پولیسو او نورو عدالتي چارواکو تر مخه هغه د عدالت یوې فیصلې تر مخه د اکتوبر په 9مه بلجیم ته ولیږل شو او نن به په برسلز کې عدالت ته وړاندې کیږي. تیره اونۍ فرانس ویل وو دوی د اسدي اساسي د شپږو میاشتو لپاره منجمد کړي دي. په هغه تور دی چې په 1500 ګرامه چاودونکو توکي په بلجیم کې وي خزي او خاوند ته ورکړي وو چې د یوې ترهګري حملې د مبینه پلان په جوړولو کې به یې استعمالول. د دغه حملې هدف په پیرس کې د جون د 13مې نیټې هغه لاریون وو چې د ایراني حکومت خلاف راوتلی وو. په کیس 15 ایرانیانو برخه لرله. په دغه لاریون کې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ وکیل د نیویارک پخوانی ښاروال او د ولسمشر ټرمپ زیرو نورو اتحادیانو هم ګډون کړی وو. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 122 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 124 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپۍ او په 123 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 125 روپۍ 50 پیسې او په 145 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 15 روپۍ لس پیسې او په 15 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 14 روپۍ 10 پیسې او په 14 روپۍ 20 پیسې. او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 22 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی 304 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو، کوئټه او ژوب کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 13 او 18، ژوب کې 26 او 8 او کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورې د پاکستان چیف جسټیس په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتو په عملي کېدو پر روان ځنډ چارواکي عدالت ته وربللي. خو د حکومتي ګوند یو غړی وایي
کوم میټینګونه کېږي نو په حکومت باندې ډېر بوج دی. خو دا کوم فیصله چې چیف جسټیس کړې ده نو موږ یې ستایو، برابر وسر پکې ولاړ.
او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له پاکستاني مشرتابه سره په افغان سوله خبري کړي. خو یو کارپو وایي سوله حاله راتلی شي چې کابل او پاکستان د یو بل اندېښنې لري کړي.
پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي.
او د کورمه اوسیدونکو وایي اف سی آر قانون ختم شوی خو بیا هم انتظامیه خلق د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې نیسي او په زندان کې اچوي.
دو فرقین نماز کی جګړه شي وو کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه اخته. کوم پناه ور کور ولا کور هغه مطلب دغه فلورز وای جیل کې وچول دغه تر زمان څنګه شپې کوم کسونو هغه جیل کې وچول.
او په ورستۍ نیمای کې ونې خبرونه د مشال لړوي مجله هم لرو. لمشال لړیو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع. روزونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان چیف جسټیس ثاقب نثار پا په 15م آئینی بدلون تر منظور کېدو وروسته هم په پخوانیو قبایلی سیمو کې د عدالتونو او پولیسو په نشتوالي از خود نوټس اخیستې او ټانی جنرل او د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل په شمول یو شمېر اعلی چارواکو ته یې په 15 اکتوبر عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاری کړی. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله راکوي.
پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چیف جسټس ثاقب نثار په خوانی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملېدو باوجود په یادو سیمو کې د عدالتونو او پولیس په نشوالي نوټس واخستو او اټارنی جنرل د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل چیف سیکرټری او پولیسو مشر په شمول د پېښور های کورټ رجسټرار ته یې په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاری کړی دی. د ذکر ده چې د روان کال په مئی میاشت کې پخوانی فاټا خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره د قامی اسمبلی سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 15م آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی و. د ترڅنګ د روان کال په جنوري میاشت کې قامی اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړی و. د الفاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وای نه خو تیر حکومت او نه موجوده حکومت فاټا اصلاحات عملی کولو کې مخلص ښکاري او د چیف جسټس په از خود نوټس اخستو سره یې امید پیدا شو چې په سیمو کې به اوس عدالتونه کار شروع کړي.
اصلا نه پکې مخکې حکومت مخلص نه دا حکومت دې ته سینسیئر دی ځکه چې دز پاس شوی دا حکومت چې نوی راغی نو دو ته ټاکس فورس جوړ کړ. مطلب دا چې د دې د مرکز سره دا خبره وتړله. اگر چې دا یو ځل د خیبر پختونخوا ایسه شوه نو دا مسله اوس د وزیر اعلی مسله ده. لهذا صرف دوه شیزونه چې وو جوډیشل او پولیس نظام وړل هلته دا کمې او نورې خو چې څومره ادارې دي نو هغه صوبې سره مخکې نه ټاچ نو دوه دغه ودي باندې سیل ټایم باندې ریشن اخیستل شوی.
مشال ریډیو چکلا د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې ګوند یې په واک کې راتلل وروسته تر اوسه د لړ کې څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړی وایي
موږ په دې سلسله کې چې کله رابطه وشوه د وزیر اعظم سره نو هغه هم چې کوم د ذمواري حواله کړې خو هغې نه پس چې موږ ګورنر سره د ملاقات کوشش وکړو نو موږ پکې ناکامه شو. همداسې د وزیر اعلی سره موږ د ملاقات کوشش وکړو موږ پکې ناکامه شو. لهذا د حکومت قلم دا سوچ نه دی چې قبایل د پنداسې تیارو کې پاتې شي خو صرف او صرف هنګامي حالات دي. خزانه خالی ده ترقیاتی کارونه را ایسار دي نو د هغې په وجه باندې چې کوم میټنګونه کېږي نو په حکومت باندې ډېر بوج دی خو دا کوم فیصله چې چیف جسټس کړې ده نو موږ یې ستایو برابر و سره پکې ولاړ یو.
د ذکر ده چې د ستمبر په 6مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندۍ کولو لپاره یو کاري ډله وګمارله. د دغه ډلې کار فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملول، د صوبایي اسمبلی او بلدیاتی ادارو انتخابات کول، د 100 ارب روپو مالی پنګه برابرول او دا هر څه په 15 کلونو کې سر ته رسول دي. په دې کمیټه کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان نه علاوه د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ. په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو. په کورمه کې اوس هم ضلعي انتظامیه د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې خلک نیسي او جیلونو ته اچوي. دغه خبر هلته ځایي اوسیدونکي او مدني فعالان کوي. دوی وایي په قبایلي سیمو کې FCR قانون ختم شوی نو بیا ولې هلته په ډله ییزه توګه خلک نیول کیږي؟ انتظامی چارواکو په دغه اړه خپل دریس نه دی ورکړی. تفصیل سیمې د مشالې ډیو خبریال طارق ورغزی راکوي.
د کورمې اوسیدونکي او مدني فعال انجینیر عبید چمکنی دا الزام لګوي چې په قبایلی سیمه کې FCR قانون د ختمېدو باوجود اوس هم هلته ضلع انتظامیه د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې خلک نسی او جلونو ته اچوي. انجینیر عبید چمکنی زیاتوي دا وخت هم د کورمې په مختلفو جلونو کې داسې خلک شته چې هغوی د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نیول شوي دي او هیڅ ګناه نشته. انجینیر عبید چمکنی دا هم وایي یو ځل څوک د یاد قانون تر لاندې ونیول شي نو بیا د انتظامی مشرانو خوښه دا چې تر سوی جلونو کې وساتل.
پرچم کني ګلبات چې مثال څنګه کې خلک ونه وړي به ونه نشي روي باندې څه بل اوسره کرمي کې ډېر مثالونه دي لکه کبه شاخیلو کې د سیو مثال شوی د دوه فریقینو مانځ کې جګړه شي وا کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه واخص حکوم پناه ور کور ولا کورو هغه مطلب دغه پلورز وای جیل کې وچول دغه تر زمان 15 شپې کوم کسونو هغه جیل کې وچولو اندسې کته مرغونه سیټ پاوک شال ته وبوت نه ځا هغه باندې پېپ کټاونه باندې کسان مطلب 15 شپې کسان جیل ته چوری دي. اندسې مختلف کیسونه دي چې هغه د FCR لاندې مطلب د اجتماعي ذمہ داری لاندې اوسه په جیل کې پرته دي.
بلخوا د فاټو وکیلانو اتحادی یو مشر علی عظیم افریدی وای قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دور استاد د انګریزانو د واکمنۍ له وخت رهې سي پاتې قانون اف سی آر ختم شوی دی نو هلته و ضلع انتظامیا څوک د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نشنیولی. هغه وای په قبایلی سیمو کې وز د فاټا انټرم گورننس ریګولیشن په نامه یو قانون په عرضي توګه نافذ دی چې پکې ضلع انتظامیه ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې د قومي جرګې لخوا د یو کس او یا ډلې پر ضد فیصله تر راتلو پس گرفتاری وکړي. علی عظیم افریدی زیاتوي تر سوچ چا سو جرم نوی کړی ضلع انتظامیه څوک نشي گرفتاره کولی.
د قومي جرګې کنسپټ خوښته دی خو دا اجتماعي سزا ورکول چې ده که نه دا اوس په فاټا انټرم گورننس ریګولیشن کې نشته. پولیټیکل انتظامیه اله سړی گرفتارولی شي چې کله یو کاګنیزبل افینس کمیټ شي، مطلب چې یو داسې افینس کمیټ شي چې کم تاجرات پاکستان لاندې یو جرم لري، چې کم بدی ایف سی آر لاندې کول نو دغه شی نه صرف کنډینیبل دی بلکې دا امینیبلم دی.
موږ چې کله په پاړه چنار کې د انتظامیه له دفتر سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لډیو ته دا ویل شول چې موجوده ډپټي کمشنر نصر الله خان له موږ سره په دغه اړه خبرې نشي کولی ځکه چې هغه د ضروري کار لپاره ملیشیا هډکوارټر ته تللی دی. تر دې مخکې د حاجي خیلو مشران او خلک چې تر احتجاجونو وروسته اوس رخلاص شوي دي د نیولو په اړه د کرمې انتظامیه دا دریز و چې هغوی د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې جیلونو ته اچولي ول. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته وګورئ. اردن کو جو اسلام آباد تھا پر اسلام آباد کے دا امریکہ سفارت وائی ردوی جانگڑی استاذی زلمی خلیلزاد ل پاکستانی مشرتابہ سرپ افغان صلح خبر کڑی. بلخوا د پاکستان سرکاری رسنی وای چې د پاکستان بانو چور وزیر شاه محمود قریشی ل امریکایی استازی سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به یې د خبرو د لارې د افغان جګړې د حل پر راوستو کې خپل رول لوبوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د تلپاتې امن لپاره ډېر زیات ضروري دی. بیان زیاتوي چې خلیلزاد له پاکستانی مشرتابه سره پر دې خبرې کړي چې څرنګه د افغان جګړې تلپاتې سیاسي حل راوستل کېدای شي. بلخو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون له زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې ویل چې هیواد به د خبرو د لارې د افغان جګړې د حل پر راوستو کې خپل رول لوبوي. خو په اسلام آباد کې موجود د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر هغو د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري نشي ترلاسه کېدی تر څو چې د اسلام آباد او کابل پر یو بل باور نوي پیدا شوي. او د په خبره د دې لپاره ضروري ده چې پاکستان او افغانستان د یو بل اندېښنې لري کړي.
دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی. پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي یا طالبان مشران دې وباسي او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. نو دا دوه غټه خبرې دي چې په دې څه طریقه راوباسي نور خو د دوی څه خدای ما وکړه جنګ خو مو چیرې نه دی سره سره.
ایاز وزیر بیګا ناوخته مشالې ډوته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته لس ورځې او ولسمشري انتخاباتو ته شاوخوا څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي. نو زلمی خلیلزاد به هڅه کوي چې پاکستان دې ته چمتو کړي چې له افغان دولت سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو په کابل کې د سیاسي چارو په حکمت زمي وای د افغان سولې په لار کې خندونه ډېر او فرصتونه کم دي. نو موري بیګا مشال ډوته ویل چې خلیلزاد به ضرور له پاکستان غواړي چې طالبانو اصلي استازي د سولې خبرو ته کینوي. خو معلومه نه ده چې اسلام آباد به دا کار وکولی شي او که څنګه.
زه فکر کوم پاکستان په وڅا باندې سره ډېر فشار لاندې دی. پاکستان مثلا افغان طالبان ته ځینې دغه کوي، مثلا پیشنهادونه یې کړي دي چې باید کته دفتر کې باید تغیرات راشي، نوي مشرتابه وټاکل شي، هغه په جریان کې دي. مګر دا ټول څه باوجود هم زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو نسبت خوشبینۍ ته. نو څنګه کولای شو چې دا خنډونه حل کړو؟ زه فکر کوم دا به یو ډېر ستونزمن حالات وي، بالخصوص په داسې وخت کې چې د رئیس جمهور غني د حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، د طالبانو پر وړاندې باندې په څو جبهو کې جنګیږي او طالبان دا سوال کوي چې مثلا د افغان د اوسني افغان دولت سره سوله وکړي که صبر وکړي انتخابات خلاص وي بیا مذاکرات شروع کړي او دا او بل دا دی که چیرې په اوس وخت کې چې طالبان مثلا جنګي سیزن لري جنګي فصل لري په دا وخت کې سولې مذاکرات فایده کوي که نه کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پاکستان ته تر ورتلو مخکې د یکشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او هغه ته یې باور ورکړ چې د امریکا حکومت او ولس د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عرب ته هم ولاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په خپل وینا کې ویل چې ملک دا وخت له سخت مالي بحران سره مخ دی او دوی غواړي چې له هغو خلکو پیسې راوباسي چې د په خبره چا چې دا ملک د لوټلی دی. بلخوا اپوزیشن ګوند وایي چې حکومت د سیاسي انتخاب په هدف او یوازې د اپوزیشن مشران په نښه کوي او له خپلو حکومتي غړو سره احتساب نه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو. د پاکستان اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وایي په دې کال کې د هیواد چلولو لپاره 28 ارب ډالرو ته اړتیا ده او باید چې له هغو خلکو پیسې راوویستل شي چې د په خبره چا چې دا ملک لوټلی دی. فواد چودري د احتساب ادارې لخوا د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف د نیول کېدو پر ضد راپورته شو غبرګونونو ته په اشاره وویل
که تاسو څومره هم ژړه او فریاد وکړئ خو د احتساب عمل به روان وي. که اپوزیشن د قومي اسمبلی غونډه را بلل غواړي نو موږ ته پر اعتراض نسته، خو باید چې د غونډې راغوښتلو لپاره پر درخواست په اسمبلی کې د اپوزیشن له نوي غړو دستخطونه راواخلي.
دا براسال کې داسې د درغلیو په تور د اپوزیشن د مشر شهباز شریف په نیول کېدو زیاتره سیاسي ګوندونو سخت غبرګونونه ښودلي او له حکومت یې غوښتي چې پر دې مسله د بحث لپاره د اسمبلی غونډه راوبلي. د مسلم لیگ نن ویاند صدیق الفاروق بیگانه وخته مشال ډیو ته پر دې اړه سویل وډډه وکړه چې د غونډې راغوښتو لپاره به یا د حکومتي شرط پوره کړي او که نه. خو نوموړي وویل
د مسلم لیگ نن د مرکزي اجرایوي کمیټې غونډه کې دا فیصله شوې چې د پارلیمان دننه او بهر به خپل کردار لوبو او چې کوم نور تنظیمونه دي نو هغه به هم له ځان سره ملګري کوو.
احتساب عدالت د اکتوبر په 6 د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشر شهباز شریف د 10 ورځو په ریمانډ د احتساب قومي ادارې یا نیب ته حواله کړ چې دا رنګ له نوموړي د مبینه درغلیو په اړه پلټنې وکړي. خو د مسلم لیگ نن ویاند صدیق الفاروق وایي چې د شهباز شریف پر ضد لګیدلي تورونه بې بنیاده دي. نوموړي بیگانه وخت مشال ډو ته وویل چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په یو شمېر غړو د درغلیو تورونه دي خو پر ضد یې هیڅ قانوني کاروایي نه
کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران غړي لکه جانګیر ترین او علیم خان په پټه بهر کې کمپنۍ لري او عدالت دا خبره ثابته کړې هم ده. په پېښور میټرو بس کې د درغلیو تورونه دي خو د دې باوجود له دوی سره احتساب نه کیږي، نو پکار ده چې له دوی ټولو سره هم احتساب وشي.
بلخوا د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د ګل پوره زده پاکستان یو شخصي ټي وي چینل جیو ته ویلي چې احتساب ادارا خپلواک راو د دوی له هدایتو پرته د شهباز شریف په ګډون د نورو هغو کسانو پر ضد ګامونه اخلي چې پرې د درغلیو تور نه دي. مشال راډیو ته وګه سي تاسو د راپور واره د وزو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د ملک شاهي دري اوسیدونکو وایي دوی تر کلونو عملیاتو وروسته لا هم لستوند سره مخامخ دي. دوی مشال راډیو ته ویل چې حکومت چې لا د نړول شو کورونو سروې نه دکړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته پام وکړي. د سیمې پارلماني استازي هم د دوی ستونزې تاییدوي او د حل کولو لپاره یې د هڅو ژمنه کوي. تفصیل له سلام مسعود په دې راپور کې.
د سولی وزیرستان در ملک شای مشرون ملکون ویایی چه دمیجا درنگ کورونو اندراج نده شوائی. دوی دا ها زیادتاوی چه د ڈیپٹی کمیشنر پا دفتر کشی دکی ویو خو پا جغمو حیثو کان غوش نگراوی. ملک غلام کدی ملک شای ویایی
داده مو دارا در ملک شای متدا سروس ویسی یا متدا سروس ملاوسی یا متدا سروس نده سکی نلا می رنگ دی آسم رنگ دی مسکم نیوزو ولی دی او مشتا ډیر غر تکلیف تای
ملک کا درجان دا خبره په دارنګ بخشه بیاي
ایم ستر بس نه نه سوای ایم ستر بس پوتو دای ملم رنگ دی نقصان نام سره دی ایم دار بس ایم ستر بس ستر بس وشي ور کی جن کاند اسه په بيدا پروتي ملم نو سړنګ دی سړک ملنګ دی خدای دې پورا حکومت ایم ستر مخ ورو ایم را کوکتا وک
د در ملک شاید د مشرانو ملکانو د غا ژغ می چې د سیمنا د کومي اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود تا ورساو هغه په دا رنگ جواب راکا
مسجد ډیر ایری پوتی دی چې سره نه بشوی او در ملک شاید دا واکی دا د سلنا پته شوی دی چې دې دې شاول کا سروتلی او نو په کورو دا وا چې در ملک شاید ډیر پر کوټه پر واتلی وای او څنګه د زراور په پچینه باندې درنی د دې د سره د ظلم جوړای شوی دی نو پیر را سره بلای دی ان شاء الله تعالی زه خو نن په نن دې د خبره سره وکم او بل دې د غونه مسجد خبره مې دې سره شریک کړی دو ان شاء الله تعالی شو دونه پته کیږي
د غوم شرانو ملکانو دا و ویل چې د جنگ په واجه مشتا غټ تاوان را سره دلای دی حکومتي چارواکی دے انصاف وکی او دغا تاوان دے زر کی رتا بریا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګسته اوردونکو له جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان ته په شمالی وزیرستان کې ځنی اوسیدونکو او د جنغوژو کاروباریان وای چې د دوی شو کول شوی جنغوزی دی د غلام خان بندر د لارې د وړلو اجازه دوی ته ورکړل شي چې دا رنګ پر دغه د دوی مصرف کم شي او اسانۍ سره دوی خپل جنغوزی منډي یا مارکیټ ته ورسوي. تفصیل د مدراز وزیر په راپور کې
شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال خلک چې د جنغوزو فصل لري ځایي انتظامیانه غوښتنه کړې چې د تاخیل شوال او د پولې پورې د دوی د غرونو شوکولي زنغوزي په غلام خان لاره راوړلو ورته اساني ورکړي. دوی وایي سا کال د غرونو کې قریبا 1,00,000 کموبیش بورۍ به د زنغوزو پیداوار شوي وي چې دوی یې نږدې په غلام خان بندر راوړي نو ورته به اساني وي او د زیات مصرف نه به بچ شي. شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدون کې د زنغوزو تاجر نیکمال خان وای وړاندې کالونو کې د دوی ډیر پیداوار ضایع شوی چې دغه د دوی لرو پرتو سیمو یوازنی د روزګار وسیله ده او دا ځل دوی خپل فصل شو کولو ته ورغلی ول چې اوس یې نږدې لاره باندې راوړل غواړي.
حکومت ہاں شکر گزاری چی مشتا سج بیا ہاں وقت پل غرینہ تر سی رو کرلا حکیم غرینہ چی پر شمالی وزیرستان کے دینا نبی آغا غیتے خال کے روڑ لے او میش دیر غرینہ داستی چی آدے بون رینہ وقت سیٹ تا دی میر سپر لمن وغیرہ وغیرہ دغه غری د پورا د ګولم خون یار است امپورت ایکسپورت ته پورا خلاص کړه نو میج دا وی ای تا وکوس تی حکومت نه چې مشتا پدا کې په بیا ستین دا جوړا نشي د ساوت سیکن بارډر و پتیر کول کې میز سره ډیر ظلم شوی دی میز نه پای ګری پارک په نوم باندې چې څومره پیسې و خستې شوې دوه غلطه و خستې شوې دوه مزید میز هغه نشي برداشت کوي.
اکبر جان وای سا کال زنغوزو فصل لک کم شوه خو کا په غلام خان نیز دې لار خپل مالونه راوړي نو د دوی د کمې تاوان بازاله وشي.
دا د ودرګن سینیر دو په یو طرف چې کیمر خاطر سره مخکې یو یار ډېر وځي چې چې پرې هم په لګي ګوره دا یار وسره ازودا سی بیا د تیا کا کمای نه کوم څه چې مستر په صحیح طریقه را مول پاره یار نر راته دا د دې یار مرکی کینا ټول بند کړو دی دا چې مستر دا خپل یار ازودا سی 1,20,000 1,00,000 بوره تلوږي په دامن کې کې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د تاخیلو نه د دوی د زنغوزو سګاړي په غلام خان بندر بنو ته راغلي او د انتظامی طرف نه هیڅ بندیز نشته چې دوی خپل مالونه په غلام خان راوړي. البته په زنغوزو د کسټم لګولو او ټیکس معاملې د کسټم محکمې سره تعلق لري نو د غزن غزو راوړلو باندې به د کسټم او ټیکس فیصله کسټم محکمه کړي. خو دوی وویل د کسټم محکمې سره به خبرې کړي چې دا د تاخیل او شوال خلکو دغه مالونه راوړلو لپاره قانوني طریقه کار جوړ کړي او په غلام خان دوی نږدې خپل مالونه په اسانۍ راوړي. شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال کې هر کال د زنغوزو زیات شمیر فصل کیږي چې نه یوازې ځایي خلکو بلکې هیواد ته هم د زر مبادله په صورت کې ګټه رسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوښته وخت غرمې 1:00 بجې شو. فرخنده صد هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لاغوی د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15 آئینی بدلون منظورېدو وروسته هم په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي اسکوډ نوټس اخیستی دی. پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چیف جسټس ثاقب نثار په دغه نوټس کې اټارنی جنرل د خیبر پختونخوا، ایډوکیټ جنرل، چیف سیکرټري او د پولیسو مشر په شمول د پېښور هایکورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتي توګه عدالت ته د وړاندې کېدو امر جاري کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه تیره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیزاد دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې لیدلي چې پکې د افغانستان د سولې په عمل زیاتې خبرې کړې دي. نن د اکتوبر پر 10 د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا خلاف ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 2500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په پاکستان کې د اعدام یا مرګ له سزاګانو سره مخامخو خلکو ته پوره انصاف نه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې پرون د پاکستاني روپۍ ارزښت امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسېدلې. د تیر کال په ورځ یو ډالر د یو سلسلي رشتو پاکستاني روپو سره بدلېدو، خو د نهې په ورځ یو ډالر یو سلسلور دش روپو سره بدل شو. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو ځانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو نومان صالح محمد اسدزی او د هغه 9 تنه پلویان وژل شوي دي. برید پرون د نهې په ورځ د ولایت په مرکز لشکرګاه کې د صالح محمد په ټاکنیز دفتر وشو. تر اوسه د دې برید مواري چا نه ده منلې. امنیتي چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر و، د جرمني نه بلجیم ته استول شوی دی.
مشال لړیو ته غوږستی. تاسو د خبرونو لنډیز واره د اوس هم ورسدلې د اونیزي خبرونې د مشال اډوی مجله په دې کې وري په خوښ کې د اصول لپاره د مشایرو د لړۍ انیس بشیر د جلال آباد پر دیوالونو انځورګری کوي. وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي او نور هم ستاسو لپاره ډیر څه په دې مجله کې رلو. د خبرونه کوربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله سره نجیب امیر ساسو په خدمت کې دی. په دې غنه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دی. په خوست کې د سولې لپاره د مشایرو د لړۍ نه مخبرو.
جنگ دی ورک شي، جنگ بدرنګ دی، جنگ په ژوند لوېدلې زنګ دی، جنگ ړنګ شوی در لمان دی، جنگ د هر چا په تاوان دی.
انیس بشیر د جلال آباد پر دیوالونو انځورګری کوي.
په دیوالونو مو انځورونه جوړ کړی دي، د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه.
وحید الله قرار په سواد کې پر یو نوی چاپ شوی کتاب تبصره وړاندې کوي.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبي دا هم اوس چاپ شوی د خاغلی شفزیر خان خاکی سی کتاب دی.
د رابندرناث ټاګور د ویلند کې سی پښتو ژباړه هم اوریدل شي.
انجلۍ د لږ سات لپاره غلې و، بیا ورو ورو وویل، او کستا خبر رښتیا وي چې زه یو ګل یم، نو زه دا ګل په تا شیندم.
افغانستان له لسیزو راهیسې جنگونو ځپلې، اوس یې د بیا رغونې چارې روانې دي. ادیبان او شاعران هم د خپل وس مطابق د سولې، پخلاینې او بیا رغونې لپاره غونډې جوړوي، شعرونه لیکي او مشاعره کوي. د خوست ولایت فرهنګیانو هم په دې وروستیو کې د سولې لپاره د مشاعرو لړۍ پیل کړې ده. د خوست د خوږژبې شاعر قدرت الله درمان سره مې په دې اړه خبرې کړې چې ستاسو پام وته راګرځوم.
امر صاحب، یوازې خوست کې نه، په پښتنو سیمه کې اوس الحمدلله دا شعور را بیدار شوی دی چې مونږ ډېر څه مو په جنګونو خو مونږ دا څو کاله مسلسل مړه کېږو، نو نه مو څه لاسته راوړل نه څه راوړلی شو. اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده، لر او بر ټولو پښتنو کې دا شعور را پیدا شوی دی. دا من لپاره کار کوي. مونږ هم دا یو څه وخت وړاندې څو ملګري راټول شو، د امن په نوم یوه مشاعره مو وکړه، کلنۍ مشاعره، او چې په دې کې د افغانستان نورو ولایتونو او د شمالي وزیرستان ملګري هم راغلي وو. هغه مشاعره بیا ملګرو دلته په خوست کې ویل چې دا خو به هر کال کېږي، که مونږ همدغه مشاعره هر جمعه یا هر میاشتنۍ وکړو دا به ډېره ښه وي. هماغه وو چې د مصروفیتونو له وجې هر هفته یا هره اونۍ ونه توانېدو. هغه مشاعره مونږ هره میاشت په میاشت هغه مشاعره کوو، راټولېدنې لرو، او د دې سره په څنګ کې اوس یو نوی پلان تر اوسه کار نه دی په شروع، خو زمونږ پلان دی نن هم په همدغه مورد فارغ چې مونږ په یو څوک دغه خپل ملګري راټولېږو خوست کې، کلی په کلی ګرځو، په دیوالونو باندې د امن شعارونه لیکو. د دې لپاره به لومړی کار دا وي چې مونږ له ملګرو استادانو نه د امن لپاره ښه او بهترین شعارونه را پیدا کړو، دغه راټول کړو، دغه ولیکو. د دې سره په څنګ کې د خوست ځینې نورې ملګري هغه لګیا دي په ښار کې د امن په نوم په دیوالونو باندې رسمۍ جوړې کړلې، د جنگ په ضد رسمۍ او لیکنې کوي لګیا دي. دا هڅې مونږ پیل کړې دي، کوشش کوو خدای مهربانه دی امن به راځي.
څومره کسان برخه اخلي در سره په دې مشاعرو کې، او د شاعرانو تر څنګ عام خلک هم وي، ولسی خلک راځي؟ ځکه د سولې خود هر چا ارمان دی، او ډیر خلک به غواړي چې ستاسو خبرې واوري، نو د ګډونوالو په اړه کرته وایي څومره خلک وي؟
ډېره مننه. مونږ د امن مشاعره چې وکړه، جاري به دا وه چې په کلي کې وه، د خوست ښار نه په لر او پرتو ولسوالۍ کې وه، د اسماعیل خیل او منګزۍ ولسوالۍ کې یوه لسه کې وه. جمعې ورځ وه. مونږ ته جالبه دا وه چې د کلي مشران سپینګیري راغلل، مونږ سره کېناستل، او ماشومان راغلل، د مکتب هغه نجونې شاګردانې وې، هغه هم څو راغلې وې. نو یو هغه چې مونږ تر اوسه پورې کومې مشاعرې کړې دي په دې سیمه کې، د دې نه یو بیل ډول وه. سړي داسې احساس کولو چې دا ولس پر اختیا د امن تګی دی، د سولې تګی دی. او یعنی د کلي ټول سپین ږیري مشران ځوانان، هغه څوک چې شعر نه لیکي، شي نه لولي، بې سواده خلک چې
مشاعره
وکړی. انتخاب کړی شاید بل ولایت هم دا لړۍ وغځو، نور ولایتونو له ملګرو سره به تماس نیسو، خو دا ځل راتلون دا میاشتنۍ کوم امن مشاعره چې مونږ کوو دا خو په همدغه ولسوالۍ کې کوو، همدغه دا نږدې ملګري سره راټولېږو. راتلون کې کال تم پلان داسې دی چې زمونږ په خوست کې د خوست جنوب او غرب خواته یو سیمه ده، د ملګري سیل د پاره ور زیاد محمد په نوم یو زیارت دی، تڼۍ ولسوالۍ مربوط دی، وزیرستان سره سرحد کې دی. زمونږ پلان داسې دی چې دغه ولسوالۍ په لر پرتو ولسوالۍ ته لاړ شو، بل بل کال یې په بله ولسوالۍ کې وکړو.
په کلیزه مشاعرو کې چې مونږ لیدلی دا د نارنج ګل مشاعره وي یا داسې نورې مشاعرې چې وي، اکثره وخت سټیج ته چې شاعر راشي نو هغه شاعر ډیر بدرګه کیږي چې کم په شعر کې هنر نه زیات شعار وي کنه. نو ستاسو په مشاعرو کې خو به داسې فضا واکمنه نه وي لکه کوم شاعران چې شعر اوري مخکې نه دا شعر کتل کیږي، یا څنګه پوهیږي چې دی به هلته د سولې لپاره شعر وایي؟
یو خو هغه ماحول چې و زمونږ د مشاعرې ماحول، هغوی اغېز دا و په شاعرانو باندې چې هماغه شعارونه نه دي ویلي، په اصطلاح چې هغه نارنج ګل کې ویل کېږي، دلته خوست کې چنار کې هم ویل شول، په مثلا په نورو شاعرو کې ویل کېږي. د دې مشاعرې ماحول داسې جوړ و چې هر سړی دې ته لیوالو چې د امن کلمه ووایي، د امن لپاره خبرې وکړي. هغه ځینې کسان چې په سیاست کې اوس فعال دي، هغوی راغلي وو، هغوی هم د امن خبرې وکړي، د سولې، ورورولۍ او مینې خبرې وکړي. نو هغه شعار برخه بیخي نه وه، بیخي په امن مشاعره کې بیخي نه وه. یو هنر ډک شعرونه ولوستل شول خلکو مکلی او دوه مکلی او ډېر زیات وخت مو شعر ته ورکړی وو.
د دې تر څنګ د خوست فرهنګي فضا باندې لږ رڼا واچوئ، تاسو څنګه ارزوئ دغلته د کتابونو د خپرېدو څومره مرکزونه دي، پلورنځي څومره دي، ادبی ټولنې څومره لري، تاسو څومره مجلې چاپیږي او خلک کتاب اخیستو ته څومره لیواله دي، د کتاب لوستو ته څومره تګ دي؟
جزو مننه، خوست کې عمومي په عمومي برخه کې دغه کچه ښه روانه ده. د ادبی ټولنو په اړه باندې نه پوهېږم، دقیق شمېر نه دی را معلومه، خو زه د دوو بهیرونو د مخکښو بهیرونو چې خو حیدرخیل ادبی بهیر دی دغه یادونه ضروري بولم، ځکه چې خپلې غونډې د کتاب د چاپ لړۍ جاري ساتلې ده. دغسې نور بهیرونه هم فعال دي، دانونه مونږ ملګري سره دا ټولو چې غزل ماښام سبا جوړول. د کتاب په برخه کې اوس دغه دود یو ډېر هم شوی دی، مخکې به د مکتبونو یا د پوهنتونونو یا نور فراغت غونډو کې د خلکو امیلونه یا ګلونه وړل خلکو ته، اوس هغه خلک دي ته دومره کار وشو خلکو ته چې یو بل ته د ښادۍ په مراسمو کې کوو واده یې چاته هم د ګل امیل او یا د بل شي په ځای باندې کتاب ور وړي ډالۍ کوي. او دلته یو ډېر ښه بازار د کتابخار په نوم یو نوی مارکیټ جوړ شوی دی، ډېرې ښې کتابخانې او ښه کتابونه، یعنی که چېرته کتاب چاپ شي په دویمه ورځ باندې خوست ته رسیږي، نو د بهیر ډېر ښه روان دی خوست.
دا قدرت الله درمان چې د سولې د مشایرو د لړۍ نه خبرولو، اوس راځي د خاغلی درمان نه د سولې یو شعر هم په شریک کوو.
نظم جنگ او امن، جنگ دی ورک شي، جنگ بدرنګ دی، جنگ پژوند لویدلې زنګ دی، جنگ ړنګ شوی در لمان دی، جنگ د هر چا پتاوان دی، جنگ ژور د مرکنده د ژوند ساده پکې بنده، جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی، جنگ وژل دی ژوبلول دی خور لورور بیلول دی، جنگ د موراه فریاد دی، جنگ سپیره د خزان باد دی، جنگ د پیغلې ناوې ویر دی، جنگ د پست انسان زمیر دی، جنگ دوږی سپی داړل دی، جنگ پور کې ژوند کول دی، جنگ پدار زوړن ماسل دی، جنگ پدار زوړن ماسل دی، جنگ د امن لوی قاتل دی، جنگ د ویر ډکې سندرې، جنگ په خکلو سینو زغرې، جنگ د ژوند تیاره کوټه ده، جنگ بدرنګ جلخانه ده، جنگ د غم ډک دنیا دا، جنگ په ژوند کش چلی پا دا. امن خکله، امن خده، د جنت د باغ مرغده، امن نرم موسیقی دا، امن خکله زندگی دا، امن زړونو ته سکون دی، له خوښیو ډک ژوندون دی، امن خوند خندېدل دی، د جانان مچی کول دی، امن ژوند ته وردانګل دی، یار له ګوتې نه نیول دی، امن لویه سرمایه ده، د جانان د خولې کیسه ده، امن ښکلی مستقبل دی، د پانتون تکړه محصل دی، امن زړونو ته آرام دی، امن ډک د میو جام دی، امن ژوند ته ضرورت دی، امن خدای ته نزدیکت دی، امن څه دی خو جنت دی، یو سپېڅلی عبادت دی، امن ښکلی دی جانان دی، امن زړونو ته درمان دی. مننه.
سولې لپاره د شاعرانو لیکوالو ترڅنګ انځورګران هم کار کوي. انیس بشیر ځوان انځورګر دی، هغه په جلال آباد کې پر دیوالونو داسې انځورونه جوړوي چې د سولې پیغام له ځانه سره لري. له هغه سره مو پر دې او د هغه پر نورو فعالیتونو خبرې کړې دي.
د ماشوم ته مې انځورګری سره شوق او همدغه شوق په اساس باندې چې کله د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم نو د عملی زده کړو د پاره کراچۍ ته لاړم. په کراچۍ کې مې عملی زده کړې وکړې او د هغې ځایه بیرته وطن ته رالم. څرنګه چې تاسو معلومات دی چې په افغانستان کې جنگونه روان دي تر اوسه پورې موږ په جنگ کې اوسېږو. 2015 نه موږ د سولې دپاره کار کړی دی، انځورونه جوړ کړي دي په دیوالونو باندې، همدارنګه پیغامونه هم لیکلي دي. او په 2014 کې ما یو انځوریز نندارتون وکړ په نورستان کې چې انوانیو جنگ بس دی سوله غواړو، نو هلته موږ انځوریز نندارتون وکړو په تیګو باندې لیکل وکړو چې جنگ بس دی سوله غواړو، همدارنګه پیغامونه ولیکل او د سولې سمبولونه هم انځور کړل.
خانیس مونږ اوریدلې چې تاسو په جلال آباد کې پر دیوالونو منظورګری کړی دا، تاسو له دې لارې خلکو ته څه خودل غواړي؟
په د بنګرار کې په دیوالونو مو د افغان لیکوالو شاعرانو انځورونه جوړ کړی دي، او د باچا خان په مزار باندې د باچا خان انځورونه، د منظور پښتین انځورونه. د دې مطلب دا دی چې د موجوده نسل خپل مشران لیکوالان او خپل رهبران وپیژني او دې ته په رسامۍ کې چې کوم پیغام دی هغه ورته ورسیږي.
په افغانستان کې د ښکلو هنرونو لپاره ستاسو په خیال څومره کار شوی دی؟
په افغانستان کې د هنرونو لپاره دومره کار نه دی شوی، د ګوتو په شمار ځای نه دی. او چې هغه غټ مثال د کابل هنر های زیبا پونځه دی چې هغه تم د کانکور د لارې ماسیلین زی شاګردان زی، خو هغه ډیر سخت دی، کامیابیدل ډیر سخت دی. او د فیروسکوپ نوم یو انسټیټیوټ دی، هغه د میناتورې برخه کې کار کوي. نو متاسفانه داسې یو ځای نشته دی چې سړی هلته شاګردان وروزی یا هلته زده کړه وکړي.
انیس، په افغانستان کې د انځورګران چې دی دوی په شریکه د کار کولو لپاره کومه ټولنه لري کنه؟ هر څوک په انفرادي ډول خپل کار کوي؟
متاسفانه افغان انځورګران کومه ګډه ټولنه یا داسې اتحادیه نه لري، خو که دوی شریک کار وکړي یا یو ځای شي نو ډېره ښه نتیجه به ورکړي، ډېر ښه نظریې به انځور کړي، ډېر ښه د دې جنگ ځپلي هیواد ډېر ښه انځور به نړیوالو ته ورسي. ځکه اوس خو د سوشل میډیا زمانه ده او ډېر زر ټولې دنیا ته د سولې پیغام او د خپل جنگ ځپلي هیواد انځور رسیدای شي.
قدم کرته وای چې اوس خو زمانہ ډیجیټل دا، او حتی په کلو کې خلکو سره سمارټ فونونه شته چې کیمرې لري. په ډیجیټل زمانہ کې تاسو د انځورګری سباون څنګه وینئ؟
او په دې ډیجیټل زمانہ کې ان تر کلو باندو هم آرټس رسیدي شو کوڅو کارو کې. زما ذهن کې لاده دی آیډیا و چې سړی داسې دواب تو یا د میشتې ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کی چې د انځورګرۍ سره خلک آشنا شي، او په هغه کې شاګردانو ته د انځورګرۍ بنیادی تخنیکونه چې کوم دي هغه وروخی، نو به خلک کولی شي خپل احساسات د کاغذ پر مخ انځور کړي او ډیره ښه نتیجه به ورکړي.
په افغانستان کې آیا کوم مجله یا داسې ځانګړي رسنۍ شته چې د خپل هنرونو د ودې لپاره یې خپل کار ځانګړی کړی وي؟
د خپل هنرونو لپاره په افغانستان کې نه کوم مجله شته، نه کوم داسې راډیو د دې باندې خبرونه لري چې خلک د دې انځورونو او د دې هنر د افغانستان ګډ ګډ ته ورسي، نو دا ډېره د افسوس خبره ده.
تاسو په خیال افغان انځورګران کولای شي چې نړیوالو ته خپل هنر ښکاره کړي، دا کار به لکه څنګه ممکن شي؟
افغان انځورګران کولای شي چې د نړیوالو پام ځان ته راوړي، هغه هم په دې شرط چې دوی هلته خارج ته لاړ شي، په اگزیبیشنو کې، په انځوریز نندارتونونو کې دوی ګډون وکړي، او یا خارجي آرټستان دلته راشي، یو داسې یو سیستم برابر شي چې افغاني انځورګران هلته خپل تابلوګانې، فنپارې او خپل انځورونه ویسي، او هلته په نندارتونونو کې ګډون وکړي، نو دا به ډېر ښه نتیجه ورکړي، ځکه په زمونږ ګاونډي هېوادونو کې همدارنګه کېږي، د نړۍ ټول آرټستان راځي او خپل نمایش کې د خپل هنر د هغوی سره د کم کلچر چې دغه رابطه ده خپل کلتور یو بل سره شیر کوي، نو دا ډېر ښه کار دی. که چېرته افغان انځورګران خارج ته لاړ شي هلته نندارتون نه وکړي او د خارج دلته راشي، نو دا به ډېر غټ کار وشي.
داو انزورگر انیس بشیر موږ په مشال رادیوی مجله کې پر نوو چاپ شو کتابونو تبصره هم وړاندې کوو. دا ځل د شاه وزیر خان خاکی په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې نومي کتاب باندې د ځوان لیکوال وحید الله قرار تبصره ورو.
په سواد کې د ماشومانو زړې لوبې دا هم اوس چاپ شوې د خاغلی شاه وزیر خان خاکی سی کتاب دی. لکه څنګه چې د نوي دور د طوفان نه د پښتون ولس نور کلتوري او تهذیبي اقدار بچ پاتې نه شول، دارنګه تیر پخوا به چې ماشومانو کمی ولسي لوبې کولې په دغه طوفان کې یا خو چپه شوي او یا په چپه کېدو دي. بالخصوص په سمو بالعموم په غرونو کې اوس هغه ولسي لوبې څه ورکې شوي، د څه لوبو نامې پاتې دي او څه په ورکېدو دي. په داسې حال کې چې د غیر مادي ثقافت دغه برخه ژوندۍ ساتل پکارو، ښاغلي شاه وزیر خان خاکی صاحب یو تحقیق کړی او بیا یې ورته کتابي شکل ورکړی چې یو سل څلیښ مخونه لري او شاوخوا د یو دېرش ولسي لوبو پکې ذکر شوی، چې پکې اکثر هغه لوبې هم شامل دي چې دوسنی ماشومانو ته یې نامې هم نه دي یادې. خو خاکی صاحب هغه لوبو ټول تفصیل او په هغه لوبو کې ویل کېدونکي سوتونه په ښه توګه لیکلي او د مستند کولو لپاره یو شمېر سپین روبو پوهانو زده کوونکو سره مخ په مخ مرکې کړي، چې پکې د سوات قامی شاعر حنیف قیس، پی ایچ ڈی سکالر احسان یوسف زی او پروفیسر عطا الرحمن عطا صاحب د ستاینې وړ دي. د ماشومانو په زړې لوبو یو شمېر خلکو کار کړی او اگر چې په ټول پښتون وطن کې د ماشومانو لسی لوبې په اکثره توګه شریکې دي، خو د خاکی صاحب د کتاب ځانګړتیا دا ده چې دا د سوات د ماشومانو د لوبو په اړه دی. دا خبر هم د یادونې وړ ده چې د دې نه وړاندې ښاغلي ډاکټر دیدار یوسفزي، ښاغلي محمد پرویز شاهین صاحب او نورو سملګرو هم څه لږ ډېر کار کړی دی، خو د خاکی صاحب کتاب یو زخیم کتاب دی او ځکه ورته په ډېر ښه نظر کتلی شي. تیر پخوا به ماشومانو د نن د ویډیو ګیم په ځای جسمانی لوبې کولې، چې به د بدني توان سره سره د مینې، امن او یو بل ته پاملرنې او ځایو ځای ناستې پاستې سبب ګرځېدو. خو د کتاب په وروستي مخ فضل ربی راهی صاحب لیکلي او زما هم دا فکر دی چې پښتون وطن کې په خاصه توګه ښارونو او په عامه توګه او غریزو سیمو کې که څه هم ولسی لوبې د نوي دور د ټکنالوژۍ د راتک سره ورکې شوي او یا په ورکېدو دي، خو یوه وجه په سیمه کې ترهاګري د امنیت نشوالی هم دی. خو د خاکی صاحب کتاب چاپ کېدو سره خدای نه خواسته که غریزو سیمو نه هم څه نه څه پاتې ولسی لوبې ورکې شي، نو څه نه څه وخت به بیا په اصلي شکل کې ژوندي کولو لپاره یو لوی اثر وي. د هغه په کتاب کې د هلکانو جینکو لپاره پټ پټونه، سپلی مار، انګی انګی، شاپین پینه کې، چندرو، قط، میرګاډ، پلوري او داسې نورې لوبې هم شامل دي چې د لوستلو سره ترینه ماشومان استفاده ترلاسه کولی شي.
دا وحید الله قرار چې پر نوې چاپ شوی کتابه تبصره وړاندې کوله. اوس درته د بنگالی لیکوال او شاعر رابندرناث ټاګور د وی کیسې پښتو ژباړه وړاندې کوو. دا کیسه شاعر او جلی نومیږي او ما د 2001 کال د جنوري په دوهمه په جلال آباد کې ژباړلې و. پامیر ساحل په غټ کې به وره.
څلورو خواو ته د غرونو یوه سلسله خوره وه. د منی موسم او د غرمې وخت و. د اوبو د شړهار او
د سیلی د سرسر نه پرته هیڅ غږ نشو اوریدلی. د غرمې نه پس چې کله ورځ په تیرېدو شوه نو یو شاعر راغلو او هلته په یوه ډبره کیناست او بیا یې یوه زړه سندره زمزمه کړه. دلته د هغه د سندرې اوریدونکي هیڅ څوک نه ول، خو یوه ورځ یوه نجلۍ چې د نږدې چینې نه د اوبو وړلو لپاره راغلې وه د شاعر خوږ آواز او په زړه پورې سندرې ځان ته جلب کړه. هغې ډېر په غور د شاعر مخ ته کتل. له هغې ورځې نه پس نجلۍ به هر ورځ راتله او د شاعر سندره به یې اورېدله. یوه ورځ د نجلۍ پام شو چې شاعر په خاموشۍ د هغې پلو ګوري. نجلۍ سر ښکته کړ. شاعر وویل، خوږې نجلۍ ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګلی، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. هو ته دیوی یې او زه ډېر په عقیدت تا ته سجده کوم. نجلۍ زړه کې وویل، نه زه ګل یم او نه دیوی، نو بیا ولې دا شاعر ماته سر ټیټوي؟ هغه په ژور فکر کې ډوبه شوه. چې کله کور ته ورسېده نو خپلې مور نه یې وپوښتل، مورجانې آیا دا سمه ده چې زه ګل یا دیوی یم؟ ولې؟ مور یې له هغې نه وپوښتل، دا خبره تا ته چا وکړه؟ نجلۍ ځواب ورکړو، زه چینې ته د اوبو راوړلو لپاره تللی وم، هلته یو سړی ناست و، هغه راته داسې وویل. مور یې زیاته کړه، نور هغه طرف ته مزه. درې څلور ورځې نجلۍ له کوره ونه وتله. هغه ډېره غریبه وه او ژوند یې په ډېر بد حالت کې وو. مور یې له اخوا دېخوا نه خیرات غونډولو او ډېر په ګرانه به د دواړو ګزاره پرې کېده. غریبه نجلۍ د لوږې د عذاب په زغملو ډېره کمزورې شوې وه. د هغوی غمونه او مصیبتونه وو چې د ختمېدو نوم یې نه اخیستلو. او د دې هر څه د پاسه هغه شاعر وایي، ته ګل یې ته دیوی. په دې خبرو به نجلۍ فکر کاوه. آخر یې زړه ته راغله چې هغه سړی لیونی دی، هغه کم عقل دی، که هغه لیونی نه وای ولې به یې دا ډول خبرې کولی. د نجلۍ په زړه کې ویر او تلوسه وه. د هغې زړه بې قابو شو. هغه د مور نه په پټه یو ځل بیا چینې ته لاړه. هغه چې کوم مهال هلته ورسېد نو ولیدل چې شاعر په یو ځای سترګې خښې کړې دي. شاعر نجلۍ ولیدله. اوس یې د نظر زاویه د نجلۍ پر لور شوه. هغه د بت په شان ساکت ولاړ و. دواړه غلي وو چې په دې کې پرې نجلۍ ورغ کړو، ته ولې ماته داسې په غور ګورې؟ شاعر وویل، زما سترګې ستا په لیدو نه مړېږي. حقیقت دا دی چې ته دیوی یې. له تا نه پرته څوک کېدای شي چې پر دې دنیا پاچاهي وکړي؟ نجلۍ په زړه کې وویل، دا خامخا لیونی دی، کنې داسې خبرې هم څوک چاته کوي؟ خو په خوله یې یوازې دا خبره راوستله، ته دروغ وایې. شاعر وویل، ما یوازې هماغه خبره کړې چې زه پرې رسېدلی یم. ننجلۍ پوره باور راغلو چې دا سړی لیونی دی. هغه کور ته لاړه. تر څو ورځو غلې وه، خو یو ورځې بیا زړه کې شوق پیدا شو چې د هغه لیونی ننداره دی وکړي. هغه بیا چینې ته لاړه. شاعر چې نجلۍ ولیدله نو پوښتنه ترې وکړه، ته څه له راغلی یې؟ ستا لیدوله څه دې ولیدل؟ ستا لیونتوب. نه داسې نه ده، زه لیونی نه یم، دا حقیقت دی چې ته دیوی یې. نجلۍ زیاته کړه، ما ته خو ځان داسې نه ښکاري. شاعر وویل، ګل ته خپل ښایست کله ښکاري؟ نجلۍ تر څه وخته پورې هلته ولاړه وه. بیا یې د کور لاره ونیوله. هغه بیخي غلې وه او داسې معلومېده لکه چې په کوم ژور فکر کې ډوبه وي. یو ماښام چې په آسمان وریځې خورې وې او د خاموشۍ عالم و، په آسمان کې برېښنا ځلېده. د یو تیز باران د کېدو علامې ښکارېدې. ورو ورو باران شروع شو. تیزې سیلۍ د توپان جامې واغوستلې. دا مهال د نجلۍ سترګې د شاعر په مخ ښخې وې. باران نور هم په شیبو شو. نجلۍ شاعر نه پوښتنه وکړله، ته به اوس چیرې ځې؟ شاعر زیاته کړه، زه د خپلې دیوی په قدمونو کې یم، زه به نو ولې وېرېږم؟ نجلی ویل ته لیونی شاب زر کوا دلته نلاړ شه وګوره باران نور هم تیز شو. شاعر ویل زما دیوی با زما ساتنه کوي. آخر باران ودرېدو نسیلی زور هم کم شو. نجلی شاعر ته وکتل بیا یې ورو غوندې وویل نو زه دیوی یم. شاعر ځواب ورکړ هو بېله شک ته دیوی یې، ته د فطرت د باغ یو ښکلی او تازه ګلی، د فطرت ټول ښایست ستا په وجود کې راټول دی. نجلۍ د لږ ساعت لپاره غلې وه، بیا یې ورو ورو وویل زه نه پوهېږم چې زه څوک یم، خو زه اوس په دې خبره رسېدلی یم چې ته زما دیوتا یې، او که ستا خبره رښتیا وي چې زه یو ګل یم نو زه دا ګل په تا شیندم. نجلۍ د شاعر په قدمونو کې پرېوته. شاعر وویل دا سمه نه ده، زه دیوتا نه یم. نجلۍ ورغبرګه کړه زما